السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی پایل د دې سات په خبرونو کو. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دوو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپل ویبپاڼه یو راپور کې لیکلی چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلی چې 20 کلن ربی شامراد او 40 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او درې کاله وړاندې د نشئی توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیر میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لکتر لګه اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو له کبله پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه د تیرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپایي ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوري. نیکلاسن د 2020 کال د افغانستان 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه پر ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه پر ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. رادیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهش العدل ډلې منلی دی. د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولې دي. د یک شنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ډیر ستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون یو سل ولس نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکارا نقض بللې او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځې عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکې تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستي شېبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې خواص چې د 13 سپې څخه پیل تر 19 سپې پورې به دوام ولري. قانو زده کوونکو موج او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتله لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړی و سه عبارت د مادې څخه ده. چې ښه مثالونه لکه هوا او په چې دا ټول عبارت د مادې څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکي خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکي خواص باندې وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو که چیرې وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کېدای سي چې یو یخ یا هم جامده ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي، او یا هم کېدای سي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه کښې تغیرات رامنځته کېږي عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهراً یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کېږي عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې غږیږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سر ترتیب کړي دي چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصه که چیرې وګورو رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولی سي چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته بیا وګورو د شیدو رنګ چې د خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی سو چې هغوی مواد د هغوی د رنګ پر اساس باندې وپیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو د مالګې خوند بیا چې ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولی سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولی سو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای سي چې ځینې مواد یې څه شي اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې یې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده، چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي. چې اکثره که چیرې وګورو د بېلګې په توګه ګلان دي چې ښه ګلونه وجود لري، ښایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي، چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه که چیرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو هغې بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای سي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو، کېدای سي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای سي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د مادې د فزیکي خواص څخه کولی سو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ش زلا دلودون کی دی هم د زلا پر اساس باندې کولای شي چې هغه مواد د نور مواد سره توپیر کړو. البته کچیر وګورو ځینې فلزات دي چې هغه د ش زلا دلودون کی دی چې خپل دغه فلزات زلا مو او تاسو کولای شي د هغه فزیکی خاصیت و بولو. ځینې فلزات چې دی بیا دی کدی سی لکه مثال لکه سره زار سپین زار تیلا دوی چې دی یو زلا دلودون کی دی د هم دغه زلا پر اساس باندې مو تاسو کولای شي د دې فزیکی خواص شکرو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نو سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړي ځلا درلودون کیده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای شي په عین وخت کې موږ تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبويي درلودونکي دي او شایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي چې یو هم موږ تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخه هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کې چې شکیږي ویل کېږي. البته ویل کېږي چې د دې موږ تاسو د ویل کېدو درجه وای د ویل کې پتو کې کچیر موږ تاسو وګورو خپل او په نظر کې ونیسو او چې دی البته زیات وخت د یو اتموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتیګریډ کې کېدای شي چې شو سي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په چش باندې ویل سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو د شیدو ټکه چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجه ته ویل کیږي چې البته یو ماده په هغه کې چې راځي په شیدو راځي. کچیر ش مثال او په نظر کې ونسو کچیر او به د یو سمندر په سطح کې مور تاسو په نظر کې ونسو دوی چې دی په یو اتموسفیر فشار کې کېدای چې په 100 درجه د سانتیګریډ د تودوخې کې چې راځي په شیدو راځي، یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجه د سانتیګریډ ده چې دا هم د یو ماده د فزیکي خواصو د جملې څخه اشمیرالې چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویل کیږي او په دومره درجه کې پیښې درازي. یو هم ګرانو زده کوونکو مور او تاسو مخکې هم ویل چې د یو ماده ظاهري شکل د هم د ماده د فزیکي خواص د جملې څخه اشمیرل کیږي چې ډیر اقسام دي. البته جامد جسمونه دي ظاهري شکل او ظاهري څیره یې کچیرو ګورو کې دای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي ووسی. کچیر مور او تاسو شه مثال ورکو د بیلګې په توګه کچیر او ګورو خپل د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم کچیر د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو وګورو د هغوی د حجم البته کچیر مور او تاسو وګورو محاسبه کړو کېدای شي چې د هغوی حجم د مکعب د لوړوالی ضربې د هغه په لنډوالی کې او البته د هغه په اوږدوالی کې چې شکیږي ضربې چې موږ تاسو د داخپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو ماده چې بلل کیږي فزیکی خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست د په دې برخه کې البته د مادې د فزیکی خواص څخه یو هم خپل کثافت لرو چې کثافت هم خپل د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي چې موږ تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت چې څخه د کثافت څخه یا هم داسې ویلای شو چې د حجم په واحد کې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي چې خپل د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د هماغه ماده کتله د هماغه ماده پر حجم باندې عبارت چې څه ده د کثافت څخه ده چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده. او کولای شو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو دا ټول د ماده فزیکی خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ تاسو خپل کثافت هم ویل چې د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغوی په فورمول باندې یو مثال لرو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 45 ملی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت چې کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فورمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت رکول سوې ده 40 ګرامه، د حجم قیمت رکول سوې ده 45 ملی لیټره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 5 ملی لیټره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیموو یا هم اختصار یې کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر 4 باندې وویشو، وایو چې 1 × 5 = 5 × 5 = 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړله چې 4 × 1 باندې مساوي کېږي په 4 سره. ګرام پر ملی لیټر باندې که چیرې موږ او تاسو وګورو، د کثافت واحد ګرام پر ملی لیټر ده. په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملی لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې 4 ګرام پر ملی لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې 4 ګرام تقسیم پر څه باندې، پر ملی لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه، د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې 4 ګرام پر ملی لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو. چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو، هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د 1 ګرام پر ملی لیټر په 4 درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي، کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه شي وکړي، لامبو وهي. یعنې هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده، لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنې دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي، کم اوسي. یعنې کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه شي کوي، لامبو وهي. هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو، چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي، زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي، البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي، هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښینی. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو، اوسپنه په نظر کې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ته، زیاته ده، مس ته او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي، ډوبیږي. نو دا چې ده، غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې 2 ډوله اجسام لرو چې تودوخې تیرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نشي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په 3 طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي، هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنئ. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي، یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 3 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 9 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو، چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 9 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده. په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وای. د دوراني جدول عنصرونه چې دی په عمودي ستونونه کې چې کرا لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرا لري، د هغوی د انرژي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي. یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل ورستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ته د الکلي فلزات په نوم سره هم یادولای شو. د ښی یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګونی خاصیتونه شي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیاي فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي، وینو چې په اخیری مدارونو کې دوی یو الکترون لري. همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ا سره او فرعي ګروپونه په بي حرف سره شودلای شو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړی اصلي ګروپ کې که څه هم ما مخکې هم ویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغه کې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې په خپل اخیری مدار کې یا په ورستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې تر سیری، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري، چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پایته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري، چې د شپږم اصلي ګروپ کې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پایته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري، چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پایته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا او عنصرونه وجود لري، چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنجن پورې پایته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب چې څنګه ترتیب سیو. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ نو ویلای شو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویل، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویل چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلې و چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره شودلي وو، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی، چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې، همدې ترتیب څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود، چې په همدې ځای پای ته ورسېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه همو راو تاسو پوی رو فلزات چې دی هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودون کړي، لکه میس، میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دی که زه همو راو تاسو پوی رو د فلزات دی چې د کورونو د ګرمولو، روشانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورخه کولای شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې دی د اوسپنې څخه به موږ راو تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډیر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهواله وایو. که څه موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژي کې سویه کې کچې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهواله لري. یعنی کچې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو کچیر نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسي دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري. نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې د برېښنا لښت تیرونکي دي، د سطح کولولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیجه زلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه شو. لومړی سوال، دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځ ته راغلی؟
دوام سوال د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه په څه نامه سره یادیږي. دریم سوال د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوسته شرح خلاص وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانوز د کونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. گرانوز د کونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپیژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پیژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې وینئ چې لومړی الفاتیک دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده. همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بس کوو. الکانونه چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بیلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پیترول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دوه د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توري چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو که چیرې ان ته قیمت ورکړو کچيري یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري په هماغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وزه کوو لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سي یو بیا هایدروجن دوه د ان پر ځای باندې مو یو وزه کړ جمع دوه خپله به فرمول کې لرو چې په همدې ترتیب د دوی تر منځ وینو چې د کاربن تعداد مساوي کېږي په یو سره د یو لیکلو ته اړتیا نشته دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره سي ایچ فور موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول لاسته راکړ په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سي ایچ فور په لاس راوړ خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سي درې ایچ اته یعنې د کاربونونو شمېر درې او هایدروجنونه اته اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان دا ټول موږ او تاسو کولی سو په معمولي ډول سره دوی ونومو او یا هم نومې ښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هیگزان پینتان نونان دیکان او داسې نور سره ونومو او د نورو الکانونو نومې ښودنه بیا په دې ترتیب سره کولی سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کېږي او بیا د ای این ای ورستاري پر هغه باندې اضافه کېږي د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتني ژبه کښې پینتا ویل کېږي نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر پرستاري ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نومې ښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوتان ده د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی تر منځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نومې کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کېږي داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سي این ایچ دوه این جمع یو دی یعنې په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاري پر ځای باندې د وای ایل ورستاري تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاري چې دی هغه ای این ای کلمه ده د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو، وروسته د وای ال کلمه اضافه سو، یو اټم هایدروجن کم سو، نو په نتیجه کې وای چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو. یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپل څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هوملوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پرته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنې اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ورزیاتوو، او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتني ژبه کښې هیګزا ویل کېږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان. او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان، دیکان کولی سو چې د اے این ای کلمه ورباندې چې شکړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمېر یې څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وښیي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سي شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای سو چې دوی په اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو، او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو. شماره ورکوو یو کاربون، دوه، درې، څلور، پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پیله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکي چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یو اوږد زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله، شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته، چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوهم سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلي او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې د اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنې هغه ذره چې د تجزیه کېدو ور نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې وینئ، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعې ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو، چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پی تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج چې ده هغه په کولم سره اندازه کېږي، چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج یې مثبت 1 ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-9 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري، او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي، او نسبتي چارج هم منفي 1 ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.9 × 10^-9 نسبتي کتله یې هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري، نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذره په واسطه سره بمبار او په پایل کې نیوټرون لاس راوړل. که څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، د بیلیم هسته وخت د هیلیم عنصر په واسطه یا د فامدی اساس د الفا د ذره په واسطه بمبار او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې نیوټرون په لاس راوړل خو د چار له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دي خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې باز کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو. خپل یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپل نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنی منځ ته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړ برخې لیکو چې د تخپل او تاسو موږ او تاسو اټمي کتله ویل چې د هر عنصر د سمبول چپ طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کې به موږ او تاسو اټمي نمبرونه یې ترتیبو، لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې ویني سوډیم اټمي کتله مساوي په 3 سره، اټمي نمبر مساوي ده په 1 سره، کلورین اټمي کتله مساوي ده په 15 سره، او اټمي نمبر مساوي ده په 1 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغه بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یو شان او د نیوټرونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. کچیر متوجه اوسو د دې د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټومي نمبرونه یو شان دي، خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري، یعنی دا چې د غوی د نیوټرونونو شمیر یو لبل سره چش لري فرق لري، دوی یو دبل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو د مثال کې ویني کلورین او کلورین، کلورین 15 دی او کلورین 10 دی، اټومي نمبرونه د دواړو د یو 10 یا اټومي کتلې یو لبل سره فرق لري، نو وایو چې دوی یو دبل چش دي ایزومیر دي. اما د نیوټرونونو شمیر تاسو وګوري، د کلورین 15 د شته مساوي په 13 او د کلورین 10 د نیوټرونونو شمیر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص دي یو شان دي، نور هغه موږ تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي د ترتیب سره، خو اټومي کتلې او د نیوټرونونو شمیر یو بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو دبل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو ویل په 1900 او 1915 کلونو په ماینس کې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډیر ټینګار کاوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو وایي وای د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې دا هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترون لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په قشر او یا هم په اوربیتالونو کې قرار لري، یعنی هغه انرژي پوره لري. یعنی کچیر د هغه انرژي پر اساس باندې وکړو الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلې مدارونو او ټاکلې اوربیتالونو کې معین ډول سره ټاکل شوی او د حرکت په حالت کې دي چې دا بور په خپل اټومي تیوري کې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ هغه تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یو لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کیږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته به موږ تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کې رامنځته کیږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې قشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو ویني هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډیر په لیرې قشر کې، یعنی په دریم مدار په څلورم مدار کې وجود ولري، د هغوی د کتله چې د نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغوی الکترونونو ته کوم چې د هستې، یعنی د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې اوسي ډیره نږدې اوسي انرژي زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیتال شعاع هم
کوانتی میده. نو د اوربیټالونو شعاع کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جاستي او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کسر څخه قشر یا مدار څخه و لیرې کشي.